دا مشال ریډیو دا او دا محل په پېښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دی. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مزبوري وال کاکړ هر کله کوم په خبرونه کې د کابلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه پامیر ساحل وړاندې کوي.
په پېښور کې په چاودنه کې د پولیسو لوړ پوړی افسر وژل شوی دی. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ په جلال آباد کې د ځانمرګي برید کوونکي هدف د لاریون ګډونوال ول او اروپایي ټولنه ښایي نن په سرمشیزه کې له ارمنیا سره د همکارۍ موافقه وکړي. بشپړ خبرونه د پېښور په حیات آباد کې د پولیسو پر ګاډي په ځانمرګي برید کې لوړ پوړی پولیس چارواکی وژل شوی دی. د ژغورنې ادارې ویاند بلال فیضی مشال راډیو ته ویل چاودنه نن سهار له تاتری پارک او زرغونی جماعت سره نږدې هغه مهال شوی چې د پولیسو لوړ پوړی چارواکی ای آی جی اشرف نور په خپل ګاډي کې دفتر ته روانو. د پېښور د پولیسو مشر طاهر خان د پېښې په ځای کې خبریالانو ته ویل په ځانمرګي برید کې اشرف نور وژل شوی او شپږ پولیسان ژوبل دي.
اشرف نور صاحب دفتر ته روان وو چې ځانمرګي برید پرې وشو. لومړی خبرونه دا دي چې ځانمرګي برید کوونکي په موټر سایکل سور وو. د هغه د بدن ټوټې هم ترلاسه شوې دي. د بمونو شنډولو ځواک غړي هم د پیښې پر ځای موجود دي. اشرف نور چې اډیشنل آی جی هډ کوارټر وو هغه مړ دی او نور شپږ پولیس اهلکار ژوبل دي.
وسلوالې ډلې لشکر اسلام د حملې ذمہواري منلې ده. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ په جلال آباد کې د ځانمرګي برید کوونکي هدف د هغه لاریون ګډونوال ول چې د محلي پولیسو د یوه قومندان د ګوښه کولو ضد یې احتجاج کاوه. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ یوه چارواکي عبدالجمیل تندر د پیښې په ځای کې خبریالانو ته ویل ځانمرګي بریدګر د امنیتي اقداماتو له کبله په لاریون کې په حملې کولو ونه توانید خو وروسته یې د قومندان شیخ اکرم د کور مخې ته چاودنه وکړه. امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي په پرونی حمله کې 8 کسان وژل شوي 12 ژوبل دي چې ټول ملکیان دي. اسلامي دولت یا داعش ډلې د حملې ذمہواري منلې. عوامي ورکرز ګوند پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په بهر هیوادونو کې کارکوونکو ته قانوني مرستې ورکړي. د دې ګوند مشرانو او غړو تېره ورځ په پېښور کې غونډه وکړه چې په کې بالخصوص په خلیجي هیوادونو کې د کارکوونکو پاکستاني وګړو پر ستونزو او هلته د زندانیانو په اړه بحث وشو. د ګوند مشر فانوس ګجر تر غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل په زرګونه پاکستانیان په خلیجي هیوادونو کې بندیان دي.
هلته پاکستانی محنت کشی آگی تر ډیره زیات مسلې یو هو پزرګونو خلق په جیل کې او ایست پوس پاکستان طرف نشه د امبیسو طرف نوم نشه. بالکل یو امبیسی د مزدور تپوس نه کوي. بل د کمنو سره او در بابانو سره د محنت کشو ډیره زیات پیسې انختی.
عوامي ورکرز ګوند د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې په خپل سفارتونو کې د کارکونکو او مزدورانو د مرستو لپاره څنګه پرانیزي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي له بګرام هوایی اډې سره نږدې په چاودنه کې درې جارجیایي سرتیري ژوبل شوي دي. د ناتو یو وان ټام کریسپک تیر مازیګر وویل وسلوالو چونکو مواد په یو موټرسایکل کې ایښي ول او کله چې د نړیوالو ځواکونو ګاډۍ تېرېده نو چاودنه وشوه. د زیاته کړه چې د ژوبلو جارجیایي سرتیرو روغتیایي حالت ښه دی. د جارجیا د دفاع وزارت هم د دې خبر پخلی کړی دی. جارجیا دا مهال په افغانستان کې 780 سرتیري لري چې د ناټو په مشرۍ د شاوخوا 15,500 سرتیرو د ماموریت په چوکاټ کې کار کوي. د غزنی چارواکي وایي یو شمیر طالب وسلوال تېره شپه د ښار پر امنیتي پوستو د برید پر وخت د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوي او ژوبل دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري بیگا مشال راډیو ته ویل د وژل شوي او ژوبلو وسلوالو د شمیر په اړه کره معلومات نه لري. د ویل امنیتي ځواکونو وسلوال په شاتم بولي. افغان ځواکونو روانه اونۍ د غزنی په دیاک او ځنو نورو ولسوالیو کې عملیات کړي دي. وسلوالو طالبانو د بیگانه چاودنې په اړه لاس نه دی ویلي. د اروپای ټولنې او د ختیځ شپږ ملګرو هیوادونو مشران نن په برسلز کې غونډه کوي چې مخه یې د ټولنې او د پخواني شوروي اتحاد د هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخول دي. د نننۍ سرمشیزې مهمه برخه ښایي له ارمنیا سره د اروپای ټولنې د زیاتو همکاریو توافق وي. البته په دې موافقه کې د نورو هیوادونو لکه جارجیا، مولدووا او اوکراین په څیر د آزاد تجارت برخه نشته. د نورو هیوادونو په څیر ارمنیا هم په تیرو وختونو کې له اروپای ټولنې سره د همکارۍ پر موافقه خبری کړی دی. خو د هغه هیواد ولسمشر سرج سارکیسیان په 2013 زیږیز کال کې د روسیې د فشار له کبله له موافقې څخه ووت او وروسته یې د مسکو په مشرۍ د اورو آسیایي اقتصادي ټولنې په توافق لاسلیک وکړ. اروپایي ټولنې د ختیځ له هیوادونو سره د همکاریو پروګرام په 2009 زیږیز کال کې پیل کړ چې موخه یې د ختیځ اروپا او جنوبي قفقاز له شپږو هیوادونو سره اقتصادي همکاریو ژورتیا او د اروپایي ارزښتونو دودول دي. کوسوو د خپل گاونډي البانیا د خپلواکۍ پر ورځ عام رخصتي اعلان کړې ده. د کوسوو حکومت تیر مازیګر په یو بیان کې ویلي وزیر اعظم راموش رادینای د البانیا د تاریخ او کلتوري ارزښتونو او ټولنیزو دودونو ته درناوي په خاطر د نومبر 28مه چې د البانیا د خپلواکۍ ورځ ده د کوسوو لپاره هم عامه چوټي اعلانوي. د نوموړي دا اقدام ښایي له سربیا سره د کوسوو وار له مخه خراب تعلقات لا کړکیچن کړي. کوسوو په 2008 زیږیز کال کې په یو اړخیزه توګه خپلواکي اعلان کړه. بلغراد پر البانیا او کوسوو تور پورې کوي چې د لوی البانیا د جوړولو هڅه کوي خو دواړه هیوادونه دا ادعا ردوي. او ایران وایي په لومړي ځل په نړیوالو سیالیو کې ښځینه وزن پورته کوونکو ته د ګډون اجازت ورکوي. د ایران د وزن پورته کوونکو لوبغاړو فیډریشن مشر علي مرادی تیر مازیګر ویل دوی په فیډریشن کې د ښځو کمیټي جوړه کړې او دوی په باصلاحیته ښځینه لوبغاړي لري. د وویل دا ښځې د سړیو په څیر وړتیاوې لري او هیله مند دی چې په نږدې راتلونکي کې به د مسلمانانو لوبغاړو په ځانګړو جامو کې په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. ایران د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په کې د وزن پورته کوونکو پخوانی دود موجود دی او سړیو یې روانه پیړۍ په اولمپیک لوبو کې د سرو زرو و مډالونه ګټلي دي. د وزن پورته کوونکو نړیوال فیډریشن د دې خبر هرکلی کړی دی. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. تاسو اوس له سراج زهیره د کرنسی او اسعارو بای او د سبانی موسم حال اوري.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.20 روپۍ او په 1.30 روپۍ یو یورو په 1.65 روپۍ او په 1.10 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 9.60 روپۍ او په 9.40 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.50 روپۍ او په 23.10 روپۍ او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور او بنو کې اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 10، بنو کې 24 او 11 او کوټې کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 1 منفی ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واورید چې پامیر ساحل او سراج زهیر وړاندې کول.
د پېښور په چودر کې د پښتونخوا لوړپوړی پولیس افسر وژل شوی. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په جلال آباد کې د ځانمرګي برید ګر هدف د یو قمندان په ملاتړ د لاریون کوونکو په نشکه ولو. عوامي ورکرز ګوند له حکومت غوښتنه کړې چې په خلیجي هیوادونو کې بندي پاکستاني کارکوونکو ته د قانوني اسانتیاوي ورکړي. په پېښور کې د آب و هوا بدلون په اړه د لوی ورځنۍ غونډه روانه ده.
2030 او 40 کے بعد زمونگا دوبو یو غټا شروع جوړی گی.
د خیبر زنی اوسیدون کی وای انظامیا ورتا د خیر شګړی د پیسو په ورکول کی ځند کوي.
خطرمن سړی کوری شی ویل نه خدای غریبونو خلکو مړه چوکم پښتنه نه کوي.
افغان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ویلی چې د کوم پالنې د تورونو په اړه دی ل لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي.
کورنیو چارو وزارت وایي
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې غړي برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوري لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم واورید د پېښور په حیات آباد کې د پولیسو پر موټر په ځانمرګ برید کې لوړپوړی پولیس چارواکی وژل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث له پېښور سره د ټلیفون پر کرښه دی. غلام غوث، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو که په دې اړه اوریدونکو ته تازه معلومات ورکړئ.
مننه ګوروال کاکر چې دا پیښه چې کومه ده نو سهار وختي سکم نه به چې کوم نه ده حیات آباد د زرغونی جماعت خوا کې رامنځته شوې ده او دا د پولیسو لوړ پوړو چې واکې چې اډیشنل آی ډي ده او نور نومې ده د دې خپل دفتر په لور باندې د ګاډي روانو چې یو ځانمرګي د څون کې د دې سره خپل موټر سایکل جوړ دی چې کوم د پیښې په ځای کې د پېښور د پولیسو هغه د مشر دی چې یو طاهر خان هغه موږ سره خبرې وکړې چې کومې وکړې نو هغه کې هغه دا وویل چې دا یو ځانمرګي برید و په دې برید کې چې کوم دی نو موټر سایکل کارول شوی دی ځانمرګي برید کوون کې خپل موټر سایکل د دغه غزاري سره دغه کړی دی جنګورې دی چې په نتیجه کې چې کوم سی سی پی او دی طاهر خان هغه د دغه اډیشنل آی ډي د مړینې پخلی وکړو د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د دې نه علاوه د پیښې ځای ته چې کوم د امدادي ادارو ریسکیو یو یو دوه دوه او ورسره د ایډي والا ورسره د چیپ امبولینس والا چې کوم د غړي مددګاران دي هغه هم را رسېدلي وو هغې چې بیا د وطن سره ما خبرې اترې وکړې نو هغه دا وویل چې د دغه پولیسو کې چې ګاډي تر څنګ د پولیسو لګوري تر څنګ نور لارویان چې کوم دي چې یا په دارو کې شتاره وو یا دغه پکې خو شاته په سړک باندې روانو نو هغې دا وویل چې څلور په دې کې چې کوم دي نو ولسي وګړي هم جوړ شوي دي چې هغه د حیات آباد روغتون ته رسول شوي دي داسې راپورونه هم دي چې د دغه لوړپوړي پولیس چارواکي سره خپل ځای کې چې کوم یو د غړې ډرایور دی یو هغه بل ساتونکی دی نو هغه هم په دغه پیښه کې اول دی سخت بدل شوی وو او د هغې د مړینې راپورونه هم دي خو له چارواکو تر دې دمه د هغو د مړینې پخلی چې کوم دی نو نه دی کړی او د دې پیښې په اړه پلټنې روانې دي چې کوم پلټون کې ډلې دي هغه دغه ځای ته رارسېدلې دي هغې خپلې دغه پلټنې وکړې مارینې وکړله کوم د ځانګړې د ټون کې وزیر نمونې دی هغه تر لاسه کړو چې کوم موټر سایکل او سره چې کوم د پولیس په شروعات کې راغلي او هغه دا روډ نه چې کوم نه سره او چک سره دی
مننه په پېښور کې د مشال ریډیو خبريال غلام غوسو چې په حیات آباد کې د سوي برید پاړې تاسو ته تازه معلومات وړاندې کول
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي په جلال آباد کې د ځانمرګي برید کوونکي هدف د هغه لاریون ګډونوال و چې د شیوي ولسوالۍ د محلي پولیسو د لری سوي کمانډان په ملاتړ ورغونډ شوی و. تیر ورځ د کمانډان شیخ اکرم د کور مخې ته په ځانمرګي برید کې اته کسان ووژل شو. په دې اړه نور تفصیل شاه محمود شینواری راکوي.
د ننګرهار امنیتي مسولین وایي د پنځمې پورز د خوی ولسوالۍ د محلي پولیسو ګوښه شوی قومندان شیخ اکرم کورمخې ته د ځانوژن کې برید هدف هغه لارین کوونکی وو چې د همدې قومندان په ملاتړ جوړه شوې وه. دغه مظاهره چې مشري د خوی ولسوالۍ قومي مشر ملک نوراغا کوله د قومندان شیخ اکرم په ملاتړ شوې وه او په خبره شیخ اکرم د ځینو زورواکانو په مداخله له دندې ګوښه شوی دی. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر عبدالجمیل تندر د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل چې د دغه ځانوژن کې بریدګر موخه لارین کوونکی وو چې د نه بریالي کېدو په صورت کې د شیخ اکرم کورمخې ته په لارین کوونکو کې بری تر سره کړي.
انتحاری میخواسته که د بین امی مردم انتحار بکنه.
په سیمه کې یو عیني شهید چنې غوښتل نومې واخیستل شي وویل چې برید کوونکی په موټرسایکل سپور او د شیخ اکرم کورمخې ته د لارین کوونکو منځ ته ننوت او ځان ته چاودنه ورکړه.
زه چې دې دغه ته ور ورسېدم یو دراشه چې بېرته را وګرځېدو ډېر سخت زخمیان پراته وو. زه د پایانه د دې کور نه تقریبا داسې چې ډېر وخت مې کېده پنځه دقیقې مې نه وې تېرې شوې موټر مې په دغه ځای ولاړو چې زه ووتم بس یو درز وشو.
د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې اته تنه وژل شوي او ولس تنه نور زخمیان دي چې ټول ملکي وګړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. پاکستان په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د وروستیو څرګندونو هر کلی کړی چې د هغو وسلوالو پر ضد اقدامات کوي چې پاکستان په نښه کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي مشر جنرال جان نیکولسن د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې پاکستان دې د افغانستان پر ختیځو ولایتونو د توغندیو ویشتو پر ځای خپله ستونزه له دوی سره شریکه کړي. پوښتنه دا ده چې دا کدا سی همکاری کیږي نو د دواړو هیوادونو پر اړیکو به څه اغیز وي؟ په دې اړه ریپورت لولند د مې ورسته. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي کمانډان جنرال جان نیکولسن پاکستان ته وړاندیز کړی چې د افغانستان پر سرحدي سیمو د توغندیو ویشتلو پر ځای دې خپلې امنیتي اندېښنې له دوی سره شریکې کړي، د کوم چې پاکستان هرکلی کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سرحدي سیمو په ځانګړې توګه کونړ ولایت خلکو په وار وار ویلي چې د پاکستان لخوا د دوی پر کلیو توغندي ویشتل کېږي چې دوی بې کوره کړی دی. پاکستان دریز لري چې له دې سیمو څخه یا د سرحدي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو لخوا بریدونه ترسره کیږي. په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو او د پاکستاني پوځ په خوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې د پاکستان او په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو ترمنځ داسې همکاري رامنځته سي نو دا به نه یوازې په دې سیمه کې د قراری سبب سي بلکې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې به هم شوالی راولي.
افغانستان دې دا فائدہ کړه، دا پاکستان دا فائدہ کړه، کچره دې باندې دا سي عمل درآمد وشو نو دې تر با تعلقاتو کې بهتري راځي، د علاقه کې کم کشیدګي ده، کم دهشتګردي ده، هغه کې به کمی راشي.
په کابل کې میشت امنیتي چارو کارپو او پخوانی افغان جنرال واحد طاقت وای که داسې وسي نو ګټه به ولري، خو د ده په وینا پاکستان به په افغانستان کې له لاسوهنې پر شا نه سي.
پاکستان بیا به هم توغندي ولي، دا ټول هغه څه دي چې پاکستان په شکل د اشکالو بهانې کوي او نه غواړي په خوا کې یو آزاد خپلواک په ولاړ او مترقي قوي افغانستان ولري. همدارنګه دوی د هند سره د کشمیر لانجه لري، په افغانستان سره د ډیورن په کرښه باندې او هغه کرښه باندې اغزن تارونه ډیورن د کرښې دواړو خواته
دا په داسې حال کې ده چې امریکا پر پاکستان فشار زیات کړی چې پر خپل خاوره دی د وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي. پاکستان که څه هم پر خپل خاوره د وسلوالو ډلو منظم پټنځایونه ردوي، خو وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې خپل ممکنه رول لوبولو ته تیار دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنهو دا ماخام تر شپګو.
عوامي ورکرز ګوند له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې په بهرنیو هیوادونو کې د زنداني سویو کارګرانو او مزدورانو قانوني مرسته دي وکړي او په خپلو سفارتونو کې دي د هغوی د ستونزو د هواري څانګې پرانیزي. د دې ګوند مشرانو تیر ورځ په پېښور کې یو غونډه وکړه چې پکې د مدني فعالانو تر څنګ هغو پاکستاني وګړو هم ګډون کړی و چې په نورو هیوادونو کې مزدوري کوي یا هلته زنداني سوي دي. خالد خان پری رپورٹ لري.
دا عوامی ورکر پارٹی لخوا جوړ دغه سیمینار کې د پاکستان حکومت نوښتنه شو دا بارانی هیوادونو زندانونو کې بند مزدورانو خوشی کې دوه لپاره دی قانوني مرستې وکړي او کوم مزدورانو چې پیسې بندي وي د هغوی لپاره دی په سفارتي توګه आवाज هم اوچت کړي. په دغه سیمینار کې د مدني ټولنو غړو، قانون پوها او سیاستوالانو پرته بارانی هیوادونو کې په خصوصي توګه خلیج ملکونو کې کارکونکو پاکستانیانو هم ګډون وکړو. دا عوامی ورکر پارٹی مرکزی صدر فانوس گجر اوائل چې په زرګونو پاکستانیان او بیا په خصوصي توګه پښتانه بارني هیوادونو جیلونو کې بندیوان دي او په کار ده چې دوی ته قانوني اسانتیاګانې ورکولو سره سره د پاکستان حکومت دوی د خپل ملک زندانونو ته شفټ کړي.
هلته پاکستانی مهنت کشي هغه ته ډېرې زیاتې مسلې، یو خو په زرګونو خلک په جیل او ایسته پوس پاکستان طرف نشته، د امبیسو طرف نوم نشته، بالکل یو امبیسي مزدور تپوس نه کوي. بل د کمنو سره او در بابانو سره د مهنت کشو ډېرې زیاتې پیسې انختی دي.
دغه شان میرمن اسمت شاه جهان اول چې دا بده مرغه پاکستان د بارانی هیوادونو کې مزدورانو لپاره هیڅ پالیسی نه دا جوړه کړې او په کار ده چې د عراق او کویت جنگ کې متاثر خلکو یا نن سبا په سعودي عرب یا نور خلیجی هیوادونو کې د پاکستان مزدورانو سره आवाज اوچت کړي.
او دی چې کوم نظام جوړ کړی دی چې پروموټرز دي، ویزا ایجنټس دي، هغه د خلکو نه شپږ شپږ لس لس لکه روپۍ خلی، خلک بیزې چیلې د غزو کالی خرڅي او التزي او الته کې تقریبا 2015 کې 900,000 خلک چې دي چالتا اور سید لای سر کاغذونه پورا نو خلیج ملکونو کې او بیا غي هغه ډیپورت شو، هغه پیسې دا غي ضایع شوې. نو ایس بندوبست نشته ریاستي طور.
باجور ایجنسی یو اوسیدونکو ګل نبی خان چې د امان په زندان کې درې کال بند تیر کړو. مشال ریډیو ته وویل چې بارني هیوادونو کې په زرګونو پاکستانیان یوش مرستندو سره مخ دي.
بیګونه زمونږ تقریبا پاکستان وو سبا پاکستانی قیدیان هلته دي چې هغه خیبر پختونخوا د پنجاب د ارز له سره تعلق ساتي، چې دغه خلک چې یو نه کوم معمولی کوم غلطي شوی دا غي سره لاس کسان نور نیولي، نه ته پوسټ نه علاج نه خوراک ورکي نه کلی لپاره ټلیفون ورکي.
دا سیمینار په پای کې د ملګرو ملتونو نه غوښتنه شو چې سعودي عرب او نور خلیج هیوادونو کې دا خارجانو سره چې کوم بد سلوک کیږي دا غي دې نوټس واخیستی شي او پاکستان حکومت دې زر تر زره د لیبر مایګریشن پالیسی جوړ کړي او په دا هیوادونو کې د خپل سفارتخانو کې دې د مزدورانو لپاره خصوصي لیبر ډیسک هم جوړ کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د پېښور په زری پوهنتون کې د ابو هوا بدلون پر موضوع درې ورځنۍ غونډه نن هم روانه ده چې پکې د صنعتي پرمختګ پر نړیوال ابو هوا او د تودوخې پر درجه د اغیز په اړه بحث کیږي. په دې اړه شبیر احمد جان رپورټ لري.
دغه د روزنی پروګرام کې برخه اخیستونکو پوهانو وینا وه چې وړاندنه د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې د صنعتي پرمختګ او ماشینونو زیات استعمال له وجې په موسم ډیر بد اغیز غورځېدلې دي، او همدغه وجه ده چې د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې په موسمونو کې غټ بدلون لیدل کیږي. ډاکټر زورامان چې د موسمیاتو د بدلون په یو پروجیکټ کې د امریکایي نړیوالې مرستندوی ادارې یا یو ایس آئی ڈی سره کار کوي، مشال لیډو ته وایي
د موسمیاتي تبدیلی چې کوم ده دا خاص لنک تا دا انڈسٹریلائزیشن سرا، یعنی چکم ترقی نی پٹھول دنیا کے روانہ دا او کم فیکٹرانی او کم تیزے سرا ڈیولپمنٹ کار روان دے، نو دا آگے نہ چکم کاربن او کاربن سر ریلیٹڈ چکم گیسز دی آگا خارجی گی او آگا زمنگ انوائرمنٹ تبدیلی موسم کی تبدیلی دا سرا روانہ دا، چکل باران ضرورت نہیں نو آگا ٹائم کی ڈیل کی گی، چکل ضرورتی نو آگا ٹائم کی نکی گی.
ایگریکلچر پوہنتن کے دا موسمیات بدن سانگ مشر ڈاکٹر اکمل وائی چې خیبر پختونخوا دغه بدلون لپاره په صحیح توګه چمتو نه ده.
په خو په اکتوبر کې خلکو کمبلې واچولې او خلکو بغنم کړل، اوس هغه موسم چې بدلیږي نو هغه نم اکتوبر نه ورو ورو تل نومبر تر هغه نومبر نو ورو ورو اوس په نومبر اخر تر هغه او دا به کېدی چې دسمبر تم لاړ شي چې خلک به کری. زمونږ په خیبر پختونخوا کې د دې چې کم دې حالاتو مقابلې د پاره دوه غټې مسلې دي. یو زمونږه اقتصادي حالت دومره تکړه نه دی چې مونږ د دې مخنیوي وکړی شو. په 2030 او 40 کې به زمونږه د اوبو یو غټه شروع جوړیږي.
ډاکټر باسط چې په یاد موضوع باندې پی ایچ ډی کوي وایي چې په دې اړه دوی ډېره څېړنه کول شي او دوی د موسمي بدلون دغه ننګونو ته تیارې دي هم شي.
مونږ ته خپل ریسورسز پکار دي، زمونږ خپل سینټرز پکار دي، او بیا هغه ریسرچ کوم دي هغه مونږ خپل چې کوم واکدار دي او کوم فارمینګ کمیونټیز هغوی ته ریسرچ ورسیږي. اوس بیسک خبره دا ده چې هغه سپورټ مونږ ته حکومت راکړي.
دغه پروګرام کې برخه اخیستونکو کارپوهان وینا وه چې پاکستان کې روان د چین او پاکستان ترمنځ جکم اقتصادي راهداري منصوبه ده، نو یو خو کدا په دې ملک کې د معاشي پرمختګ او د روزګار په حواله سره یو غوره پروژه ده، خو بل خو په ماحول او په موسم باندې ما د ډېر بد اغیز وي، ځکه چې دې کې به یو شمېر کارخانې لګول کیږي او دلته به کار پیلوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د پاکستان د لوی لارو د انتظام اداره وایي په هغه هیواد کې او اتیا فیصد ټریفیکی پیشی د ډریورانو د غلطیو لکبل رامنځته کیږي. د دې ادارې یو چارواکی احمد سعید تیر ورځ په پېښور کې د ټرافیکي قوانینو په اړه تر غونډې وروسته مشال رډیو ته ویل دوی د عامه پوهاوي د پروګرام له لارې د ډریورانو روزي چې پر سړکونو او لوی لارو حادثې کمې کړي. غلام غوث په دې اړه نور حال راکوي.
دلته زمونږ د راتلو مقصد هم دغه دی چې مونږ د مونږ خپل عوام الناس د مونږ ایجوکیټ کړو، مونږ ته به د ټرافیک د قوانینو څنګه پته ولګي چې زمونږ ژوندونه محفوظ شي. مونږ په سړک باندې ډېرې قیمتي ژوندونه بیلو، لکه د ورځې زمونږ په روډ باندې حادثات چې کوم کیږي په دې کې کم از کم 15 کسان دا مونږ روزانه بیلو. په دې کې ډېر پلوران وي، په دې کې ډېر بچي وي، ډېر ماشومان پکې یتیمانان شي. د دې ټولو مهمونو مقصد دا دی چې مونږ د عوامو ته دا شعور ورکو چې مونږ روډ څنګه استعمالو، مونږ به ډرایوینګ څنګه کوو.
د دې نه علاوه لکه چې کوم مین سټیک هولډرز دي، چې کوم لکه پاډو کې ترانسپورټران دي، د ریوران دي، دا او د اګاهي د پاره تاسو څه پلان لرئ؟ ټیم په ټیم کوي
د دې لپاره چې مونږ باقاعده اډو ته ځو، مونږ د ډرایور سره میټینګ کوو، مونږ د هغوی سره ایجوکیشن پروګرامونه کوو، منگا ایون سکولز تزو منگا چنگ چیز چکم دی دا ڈریوران ٹول لا ونڈو پدے چنگ چو اڈو کی دیلم ایجوکیشن ورگا اوچتا سو بسنگ ڈریوینگ کوی
او بل قدم وے چے دا کم کسان بری او بیا دا دی دا سوتا سو انالیسس بکڑے وی
جی جی
پر پتا دا ٹریفک دا قوانین نو پتا نہیں کا پگارو کی زارا گاڑی استعمالی گاڑی زیاد فٹ نہیں عوامل ایسا دی
87% چھ زمون کم کی گی حادثات پدی کی دا انسانی غلطی دا بالکل دل ڈرائیور دا وجہ کی بے احتیاطی دا وجہ کی گی یا زیادہ چ ایکسپرٹ ڈرائیور نہیں دا دین علاوہ دین واغه میکینیکل دی
د خبر زینو سیدون کی وای انتظامیہ ورتا پر وخت د خیر شګړی یا ویلفیر فند پیسې نه ورکوي او یا هم د جنو ناروغیو درملنه نه کوي دوی وای د نامنیو او عملیاتو لکبل د خپل لوی ناروغیو د علاج وس نه لري نو ځکه د انتظامیہ د مرستو د پیسو ورکولو عمل اسان کړي په دې اړه نور تفصیل فرهاد شنواری راکوي
د خبر جن سی وګړی وای چې د پولیټیکل انتظامیه په ویلفیر فند کې د ناروغ کسانو لپاره به لکړه شوی روپۍ ورته په سمته غنور ورکول کیږي د دوی په درخواستونو باندې په وخت عمل نه کیږي او ځنډول کیږي په دې حق له د خبر جن سی د باډي یو تن نوی د پردای مشال ریډیو ته وای هلته ناروغ زیات شوی او خلک د علاج وس نه لري
څوک بیماران دي نه پیسې واسطه کیږي و نه سر ری لارج سو کئی گنا تم خپل پوش وی لک کور کې درې ګردو بیماران دی او پر وټا غي وکو اپریشن یو کو یو لک یو نیم لک روپې خرچا پکېږي نو ور کې وی کنا زړایم جوته خ برابر او ډېرې بیماری پوش سرکار یې درو کوي او مطلب دا چې سه خطرمن سړی کوري شي وی نه خدای غریبونو خلکو مړه څوکم پوښتنه نه کوي ها
د باډې د مزدور کسانو یو مشر ایاز پر دې وای چې اکثر ملګری په تیرو جګړو او عملیاتو کې جو بلشوي او مزدور شوي دي خو چې د ایجنسی ویلفیر فند دفتر تراشي نو څوک ورته پام نه کوي
د مو ډېرو مرګریو دا په بم بلاست کې ته په خوره تل دي نو مو وډم بای دا وختنه کو چې په کور دو چې دوه لا د غخپې ولګي مو ته ډېر خپل مسالې رو غونډې کړې وي هغه مسالې مو وسره نو چې د سره په زون پوي کو چې دا مسالې رو ته په ستريقه ته حل کې په ستريقه به حل نه کې نو هغه د پوره مولا بالکل ملاقات نه روکوي
د خبر جن سید باړی او بلتن بنیر خان زخخیل وای
حکومت په انداد نه راکوي اعتراض مې رہی چې کومه بيماري وي مو کومه پیسې ضرورت راشي علاقه کې مو ملریا ته باندې را زیاته را زړه والا شو زیړای شو خزوله تکلیف ګردو ولا مو تکلیف رې مولا انداد حکومت نه راکوي
د خبر جن سید د خلکو د صحت د فند په حق له مشکله د اکاونټنټ دفتر یو چارواکي عاطف خان سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې د دغه ناروغ کسانو په ویریفیکیشن یا د تصدیق په عمل باندې وخت زیات لګي نو ځکه روپۍ ځنډول کیږي او دلته یوازې لوی ناروغي لکه ګردو زړه او تیلسیمیا ناروغانو ته زیاته ترجیح ورکول کیږي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال ریډیو ته غوږ یاست د پاکستان انګریزي ژبې او ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په اسلام آباد کې د رواني درنې په اړه یو لیکنه کړې ده په دې درنې کې د مذهبي ډلو لخوا حکومت ته د ورپېښو سو ننګونو په اړه د ورځپاڼې بحث کړې دي لنډیز به لنډ د مې ورسته واوري دی ایکسپریس ټریبیون لیکي د اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د رواني دي احتجاجي ناستي اوس درېمه اونۍ روانه ده خو حکومت یې بیا هم پر ضد وڅ کولو ته زړه نازل دی ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې حکومت په آرامه ټول ټاکنو ته د تلو په خاطر دې مظاهره چانو ته څه نه وایي د ورځپاڼې په لیکنه د مسلم لیگ نون مرکزي حکومت ځان داسې ښودل غواړي چې ګواکې له هر اړخه کلا بند دی لیکنه زیاتوي چې د کورنۍ چارو مرکزی وزیر د نومبر پر لومړۍ نیټه ومنله چې دوی د اسلام آباد های کورټ پر امر عمل نه دی کړی خو د ده په وینا دا ځکه چې دوی مسله په سوله ییزه توګه هوارول غواړي ورځپاڼه کاږي چې حکومت د دې دومره لږ مظاهره چانو د تیتو پره کولو په وړاندې د ځان په ناوس ښودلو سره په خپله داسې یو مثال پرېږدي چې ګواکې د پوځ مرستې ته اړتیا ده دی ایکسپریس ټریبیون زیاتوي چې د اسلام آباد های کورټ د امر له پامه غورځول او د سپریم کورټ از خود نوټس د مسلم لیگ نون ډلې د حکومت بی صلاحیتي په ډاګه کوي روزپانه پرمخ لیکي چې د فیض آباد د درنې له کبله ولس ته پر پیښو ستونزو سربیره د حکومت او پوځ ترمنځ پر حل لاره خبرې اترې نه کېده پوښتنې راپورته کوي. دی اکسپریس ټریبیون لیکي د دې مظاهره چانو پر ضد د څه نه کولو یو شمیر وجوهات کېدای سي، او هغه دا چې د مسلم لیګ نون ډلې په ګډون یو ګوند هم مذهبي ډلې خفه کول نه غواړي، ځکه چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې یې رایو ته اړتیا لري. د ورځپاڼې په وینا بله خبره دا ده چې حکومت او اسټبلیشمنت ځکه دواړه له دې مسلې ځان پیچي چې دا په مذهب پورې تړلې ده، او دوی نه غواړي چې د اسلام آباد د سره جومات مسله ترې جوړه سي. خو د ورځپاڼې په لیکنه د حکومت لخوا د ګام نه پورته کول نه یوازې د حکومت کمزوري په ګوته کوي، بلکې نورې ډلې هم دې ته هڅوي چې د خپلو موخو ترلاسه کولو لپاره سړکونه وتړي.
دا مشال ریډیو ده.
په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوی پامیر ساحل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پېښور په حیات آباد کې د پولیسو پر ګاډي په ځانمرګي برید کې لوړ پوړی پولیس چارواکی وژل شوی دی. د پولیسو مشر طاهر خان د پیښې په ځای کې خبریالانو ته ویل په ځانمرګي برید کې ای آی جی اشرف نور وژل شوی او شپږ پولیسان ژوبل دي. لشکر اسلام وسله والې ډلې د حملې ذمواري منلې. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ په جلال آباد کې د ځانمرګي برید کوونکي هدف د هغه لاریون ګډونوال ول چې د محلي پولیسو د یو قومندان د ګوښه کولو ضد احتجاج کاوه. امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي په پرونی حمله کې اته کسان وژل شوي، ولس ژوبل دي. داعش وسله والې ډلې د حملې ذمواري منلې. عوامي ورکرز ګوند پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې په بهر هیوادونو کې کارکوونکو ته قانوني مرستې ورکړي. د دې ګوند مشرانو او غړو تېره ورځ په پېښور کې غونډه وکړه چې پکې بالخصوص په خلیجي هیوادونو کې د کارکوونکو پاکستاني وګړو پر ستونزو بحث وشو. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي له بګرام هوایي اډې سره نږدې په چاودنه کې درې جارجیايي سرتېر ژوبل شوي دي. د جارجیا دفاع وزارت هم د تېرې ورځې د پېښې پخلی کړی دی. د غزنی چارواکي وایي یو شمېر طالب وسلوال تېره شپه د ښار پر امنیتي پوستو د برید پر وخت د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوي او ژوبل دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري بیگا مشال رډو ته ویل د وژل شوي او ژوبلو وسلوالو د شمېر په اړه کره معلومات نه لري. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروپایي ټولنې او د ختیځ شپږ ملګرو هیوادونو مشران نن په برسلز کې غونډه کوي چې موخه یې د ټولنې او د پخواني شوروي اتحاد د هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخول دي. د نننۍ سرمشریزې مهمه برخه ښایي له ارمنیا سره د اروپایي ټولنې د زیاتو همکاریو توافق وي. کوسوو د خپل ګاونډي البانیا د خپلواکۍ پر ورځ عامه رخصتي اعلان کړې ده. د خپلواکۍ ورځ د نومبر پر 28 ده، او ښایي بلغراد یا د سربیا حکومت د البانیا د کوسوو پر دې اقدام نور هم غوسه شي. ایران وایي په لومړي ځل په نړیوالو سیالیو کې ښځینه وزن پورته کوونکو ته د ګډون اجازه ورکوي. د ایران د وزن پورته کوونکو لوبغاړو فیډریشن مشر علي مرادی تیر مازیګر ویل دوی په فیډریشن کې د ښځو کمیټي جوړه کړې ده، او دوی باصلاحیته ښځینه لوبغاړي لري.
خبرنامه له مشال ریډیو اوریدئ چې پامیر ساحل وړاندې کول. اوس به اسلام آباد ته ولاړ سو چې د پاکستان کورنیو ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. رابعه کرم خان لوستی دی او د ځینو لنډیز وړاندې کوي.
د اردو ژبې جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې د شمیرې تر مخه په صوبه کې د 3000 نه زیات ماشومان اوس هم د پولیو د مخنیوي څاڅکو نه محروم دي. ادارې وایي چې تېره میاشت د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکولو کې 3% نه زیاته د کامیابۍ په مقابله کې روانه میاشت 3000 ماشومانو ته څاڅکي نه ورکول ډېره د افسوس وړ معامله ده. دې مطلب دا شو چې د ماشومانو ته د پولیو رنځ ته لګېدو یره شته. ورځپاڼه کاږي چې د صورتحال ته توجه ورکول پکار ده، ولې چې کال 1988 نه تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د پولیو وایرس په مخنیوي کې 99% کموالی راغلی، او بل اړخ ته کال 2019 کې پاکستان کې د پولیو 45 کیسونه رپورټ شوي دي. ادارې وړاندې لیکي که په کور کې یو تن هم ماسور شي نو هغه د ټول کور لپاره د تکلیف سبب وي، او د پولیو د وایرس نه متاثره تن د دنیا د نعمتونو نه هم محرومه پاتې شي. ورځپاڼه وایي چې په ټوله نړۍ کې 99% د پولیو په وایرس قابو موندل شوی، چې پکې د هند په شمول پرمختللي او پسمانده ملکونه شامل دي. وایي چې پاکستان 0% د پولیو نه پاک ملک جوړولو لپاره دی. د دې ملکونو تجربو نه ګټه ترلاسه کړه. کړی شي. د ډیر اخیری کلی کې د خیبر پختونخوا حکومت له هغه عوامل معلومول پکار دي چې د سره وشي د ډیر سرونه زیات ماشومان د پولیو د مخنیوي ویکسین نه محروم شول او څومره چې سر کې دي شي دغه ماشومان لپاره دي حفاظتي ګامونه اوچت کړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د استوګنې مسله هوارولو لپاره د خپل کور ماډل سکیم د شروع کولو اعلان کړی. دې منصوبه کې به په وړومبۍ مرحله کې 1,00,000 سرکاري کارکوونکو او 2,00,000 ولسي وګړو ته د رهایش سهولت ورکړی کیږي. ادارې وایي چې دا ګام د اطمینان وړ دی، خو اصل خبره دا ده چې دا کار وکړی شي او ولس ته اسانتیاوې ورکړی شي. ادارې کې راغلي چې ماضي کې ډېرې داسې منصوبې وې چې هغې ته عملي شکل ورنه کړی شو. دا شان بل طرف ته که وګورو نو د سرکاري کارکوونکو یو لوی شمېر تر ریټایرمنټ پورې په سرکاري نرخ د کور اخیستو په انتظار وي. ادارې مخکې لیکي چې د بېغورۍ له وجې د منصوبې محکمه هم ختمه شوې. له بده مرغه دلته نه د ځمکو لپاره منصوبه بندي ضروري ګڼل کیږي او نه د ټرافیک لپاره، چې نتیجه یې کمی خزانې ته د اربونو نقصان وي. ادارې اخیری کې لیکي باید چې د سوبې د جغرافیې مطابق مؤثره منصوبه بندي وکړی شي او دې سره سره اعلانونو او بیانونو ته عملي شکل ورکول هم ضروري ده چې ګټورې نتیجې ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنټس د پاکستانی وزیر اعظم لوري د هغه هیواد د مالی چارو وزیر ساکډار ته د چټیو یا رخصتۍ ورکولو په اړه رپورت خپور کړي. بلخو د برتانیا ګارډین رتسپانه په هې کې د جنایتونو نړیوال عدالت لوري د بوسنیا او سربیا په جګړو کې پخوانی جنرال راتکو ملادیچ ته عمر قید سزا ورکولو موضوع څېړلې ده. عبدالحی کاکړ د دواړو لنډیز وړاندې کوي.
رائټرز خبری ایجنس لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم د خزانه وزیر اسحاق ډار رخصتي د چهارشنبه په ورځ منظور کړه. ایجنس وایي هغه اسناد لیدلي چې پکې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اسحاق ډار ته د ناروغي رخصتي ورکړي او د جیو ټي وی په خبره شاغلی ډار به د اوس لپاره د خزانه وزارت له ځان سره ساتي. اسحاق ډار دا وخت د علاج لپاره په لندن کې دی او د کرپشن په مقدمه کې د نه حاضرې دولوچی عدالت د هغه د نیولو حکم ورکړی دی. په نوموړي تور دی چې د خپل معلوم آمدن پرته پیسې ګټلې دي. بلخوا د ګارډین وسپانی د جنرال هراتکو ملادیچ پاړه لیکنه خبره کړې ده. د ګارډین کې لیکوال ایډ ویلیامی لیکي چې جنرال هراتکو ملادیچ چې په یورپ کې د دومی نړیوالې جګړې راوروسته زیات ظلم کړی اوس به په زندان کې مري. نوموړي ته د چهارشنبه په ورځ د هیګ د انصاف نړیوال عدالت د عمر بند سزا واوروله. لیکوال زیاتوي د هغو 8000 سړیو او الکانو میندې او پلرونو به هرو مرو ملادیچ ته د ورکړل سوي سزا هرکلی کوي چې د ده په حکم وژل سوي دي. د دغو 8000 کسانو قتل عام د بوسنیا په سربرنیتسا کې په 1995 کال کې د جنرال ملادیچ په حکم وسو. خو د لیکوال په خبره د سزا سربیره هم د بشري حقوقو سازمانونه او د کارپانو په فکر د جنرال ملادیچ له ظلم د بچ پاتې سو کسانو په ژوند او یادونو کې د هغه ظلم اخشل سوی دی او نه هیریدونکی دی. لیکوال اډ ویلیامی په 1992 کال کې په دی ګارډین ورځپاڼه کې د جنرال ملادیچ، ردوان کرادیچ او د هغه د اوو نورو ملګرو لخوا د جوړ سوو د شکنجې مرکزونو د شبکې په اړه لومړی ځل معلومات په ډاګه کړي وو. نوموړی وروسته په دې اړه د هیګ په عدالت کې د ګواه په توګه حاضر سوی وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو اورید. بنگلاديش حکومت وایي له میانمار سره په ګډه د روهنګیا کډوالو د ستونزو بهیر پیلوي. دا لکونه کډوال به خپلو کلیو او کورونو ته پر داسې حال ستنېږي چې د دې بحران له کبله پر میانمار نړیوال فشار زیات شوی دی. احمد تکل تفصیل راکوي.
د میانمار ملکی مشر آنگ سان سوچی پرون د بنگلادیش د بهرنیو چارو له وزیر ای ایچ محمود علی سره د میانمار په پلازمینه نایپیداو کې هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې روهینګیا مسلمانان خپل هیواد ته ستنېږي. محمود علی وویل چې د دې موافقې له مخې د روهینګیا کډوالو ستنېدل به په 2 میاشتو کې پیل شي او د دې کار لپاره به په 3 اونیو کې یو کاري ډله جوړه شي څو د هغو ستنېدو ته لارې چارې جوړې کړي. محمود زیاته کړه چې دا یو مقدماتي ګام دی. ملګري ملتونه وایي چې له اګست میاشتې راهیسې 640,000 روهینګیا مسلمانان بنګلادیش ته کډه شوي او اوس په خورا بد وضعیت کې ژوند کوي. دا اوسمهال په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه شمېره ده. د روهینګیا کډوالو بحران وروسته له هغه پیل شو چې د میانمار پوځ د روهینګیا مسلمانانو په سیمه راخین کې پوځي عملیات پیل کړل. بنگلاديش چې فقیر هیواد دی او خورا زیات نفوس لري روهینګیا کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د نړیوالو ستاینې ترلاسه کړې، خو د هغو پر تګ راتګ یې محدودیتونه ولګول او ویل چې نه غواړي دا کډوال په بنگلاديش کې پاتې شي. په عین حال کې میانمار د نړیوالو د انتقادونو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی. آنګ سان سوچی چې د نړۍ د بشري حقونو له اتلانو څخه وه او اوس یې اعتبار سخت زیانمن شوی، پرون د نړیوالو لاسوهنې وغندلې او ویل چې دا د بنگلاديش او میانمار ترمنځ دوه اړخیزه مسله ده. د نوموړي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې لویدیځو هیوادونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان OIC د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا او عمومي اسمبله کې د پریکړې لیکونو په تصویبولو سره له دې موضوع څخه نړیواله مسله جوړه کړه. واشنگتن وایي چې د روهینګیا مسلمانانو په سیمه کې د میانمار د پوځ عملیات په څرګنده د قومي تصفیه معنی لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې تیره اونۍ له میرمن سوچی سره وکتل، په دې اړه وړ مورز د واشنگتن کلکه غندنه څرګنده کړه او ویل دا روښانه مسله ده چې د میانمار په شمالي ایالت رخین کې روان حالت د روهینګیا د قومي تصفیه په معنا دی.
مشال ریډیو ته ورجست د خوست لسګونه قومي مشران، دینی علمان او مدني فعالان له څو ورځو راهیسې ناستي او غونډې لري او د خوست د امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله خیرت د تبدیلی له پریکړې سره مخالفت څرګندوي. دوی وایي د جنرال غیرت په وجود کې د خوست امنیت ښه شوی دی. تفصیلي نجیب لالو خیل راکوي.
د جمعې په ورځ هم د خوست د ولایتي شورا د یو تنغړي عبدالولي واحدزي د دفتر په انګړ کې لسګونه قومي مشران راټول شوي او له ولسمشر همدارنګه د کورنیو چارو وزارت له چارواکو غواړي چې په خپل ځای د امنیه قمندان جنرال فیض الله غیرت په پاتې کېدو کې د خوست د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د حاجي نواب په نوم د زدرانو د قوم یو تن مشر وایي،
موږ تل د قومي مشرانو روغیلي د زدرونو مشرانو د منګالې او د ترنوي د ګربز مندوزای متین علي شیر ززي میدون تل د محترم قمندان صاحب امنیه په وجود کې امن رغولی دی. یو کومونه ولسونه د دولت په مانس کې په سلاور کې شوی دی نه ول مرغولی دی او خیانت مرغ شوی دی، شپات مرغ شوی دی، پسات مرغ شوی دی. میګ د کمانډان سه په وجود کې خواکه چې دایلته موجود وي او تو دې نه مانی د خلکو دی.
د امنیه قمندان جنرال فیض الله غیرت د تبدیلی د پریکړې په مخالفت کې هغه وخت په خوست کې خبرګونونه پیل شو چې د ځینو سرچینو په حواله په یو شمېر ټولنیزو رسنیو کې د هغه د تبدیلی مسله راپورته شوه. د خوست قومونو د مشرانو په استازیتوب سرګل وایي،
که چیرې فیض الله غیرت موږ نه څوک بدلوي، لوړ پوړي چارواکي دې په دې خبر وي چې په خوست کې به خلک سرکو ته روزي او دا هر څوک شروري ابو بل څوک به نه مني، ځکه موږ ته امنیت ورسره ده. موږ په خپلو کورونو کې ښه آرام ژوند تیروو.
د حاجی ظفر په نوم د تنوی د قوم مشر وایي چې
کمانډان د امنیه میک خسته امنیت ورسره ده. د پوړو کوغند غا کی چې د می خوا خا د بل ډول ته نه ور کوي د میګه چا سره مني نه.
د خوست د ولایتي شورا مرستیال قدیم افغان ویل چې ولایتي شورا د افغان ولسمشر او د کورنیو چارو وزارت له مشرتابه غواړي چې د څو تنو په غوښتنه او د دوی د ګټو په خاطر وړ چارواکي تبدیل نه کړي. د پنج شنبه په ورځ هم د خوست د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشرانو، دینی عالمانو او اوسیدونکو د ولایتي شورا په انګړ او له هغې یوه ورځ وړاندې د میلمستون په ودانۍ کې له مرکزي حکومت غوښتي ول چې د خوست د امنیه قمندان د تبدیلۍ په پریکړه له سره فکر وکړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د کورنۍ چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د عامه نظم د قمندانۍ له ادرسه د لانجمن لیک په اړه په څېړنو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي. د ولسمشر مرستیال ویا نجیب آزاد بیګا مشال رادیو ته وویل، په دې لړ کې تیر مازګر په غونډه کې بحث وی چې پکې ولسمشر ویلي هیچا ته د قوم پالنې او په افغانستان کې د ولسونو ترمنځ د نفاق اجازه نه ورکوي. تفصیل احمد تکل راکوي.
ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې له لوی څارنوالۍ سره په ګډه د هغه لیک په اړه څېړنه وکړي چې د شوې ادعا له مخې د قوم پالنې سپارښتنه پکې شوې. په دې لانجمن لیک کې چې ویل کېږي د کورنیو چارو وزارت د عامه نظم د قمندانۍ له ادرسه استول شوی او کاپي یې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې راغلي دي چې د بلوازت د نوې 1500 کسیزې قطعې د جوړېدو لپاره د ستنمنان او افسران معرفي شي، خو د شوې ادعا له مخې په لیک کې سپارښتنه غختنه شوی چې دا کسان باید له تاجکانو پرته له نورو قومونو څخه غوره شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ویل چې په دې اړه پرون مازدیګر د وسلوالو ځواکونو د اعلی قمندانۍ په غونډه کې بحث وشو.
په یاد غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر ته هدایت ورکړل شو چې د یوې مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې د یادې موضوع څرنګوالی او حقایق ولس ته وړاندې کړي. همدارنګه جمهور رئیس لوی څارنوالۍ ته دنده وسپارله چې د یادې موضوع د څېړلو په تړاو هر اړخیز څېړنه وکړي، او همدارنګه د کورنۍ چارو وزارت باید په دې برخه کې د لوی څارنوالۍ سره هر ډول مرسته وکړي.
د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو خبر پانه کې وایي ښاغلی غنی په دې غونډه کې وویل چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هیواد د قومونو ترمنځ نفاق واچوي. د خبر پانې لمخې ولسمشر ټینګار کړی چې له ټولو هغو کسانو سره به د هیواد له قوانینو سره سم جدي چلند وشي چې د ولسونو ترمنځ نفاق اچوي. د کورنیو چارو وزارت له دې مخکې ویلي وو چې د عامه نظم د قومندانۍ له ادرسه خپور شوی دا لیک غیر قانوني دی، او د دې قضیه په تړاو د دې قطعې د پیژن مدیر څارنوالۍ ته معرفي شوی. د کورنیو چارو وزارت سرچینو همداراز ویلي چې د دې مکتوب د لیکلو بڼه ناسمه ده، او اصلي هدف دا و چې د بلوازت قطعه کې د قومي توازن لپاره د پښتنو، ازبکو او هزاره قومونو اړوند کسان هم باید ونیول شي.
احمد تکلو په خوست کې د نشي موادو د قاچاق، خرڅلاو او استعمال پر ضد ادارې لپاره د نوي ودانۍ جوړولو د کار پرانیست شوی. د خوست والی حکم خان حبیبي تیر ورځ د پرانیستې په غونډه کې پر چارواکو غږ وکړ چې د دې موادو د خرڅلاو او قاچاق پر ضد اقدامات وکړي. د نشي توکو پر ضد د ادارې مشر وویل دوی د قاچاق د مخنیوي په برخه کې مشکلات لري، خو په خوست کې کوکنار نه کرل کیږي. نجیب لالو خیل لور حال راکوي.
د پنځشنبه په ورځ خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي د نشې توکو پر ضد ادارې او پولیسو څخه په جدیت وغوښتل چې د نشې توکو د استعمال او خرڅلاو په مخنیوي کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. خوست والی چې د نشې توکو پر ضد ادارې لپاره د نوي ودانۍ د کار د پیل په ځای کې خبرې کولې، د نشې توکو پر ضد مبارزه یو ملي او دینی مسؤلیت یاد کړ چې د ټولنې هر وګړی باید ترسره کړي.
خوست مخابراتو ګوډ پیروپلوري کېږي دا زمګ لپاره د اندېښنې وړ مسأله ده. په دغه برخه کې زه په اړه وندري اسات په امنیتي ارګانونو په خاص توګه په پولیسو باندې په جدیت سره غږ کوم چې په دغه برخه کې خپل مبارزه ګړندۍ کړي. دا مسؤلیت یو اجتماعي مسؤلیت ده، د دې ټولنې د هر فرد او هر وګړي اسلامی او ملی وظیفه ده چې په دغه برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
په هندو حکم خان حبیبي په دنیا عالمانو، ځوانانو او مدني فعالانو هم غږ وکړ چې د خپل اغیز نه په استفاده د نشې توکو د زیانونو په تړاو خلکو ته معلومات ورکړي، او په مخنیوي کې اړوندو ادارو سره خپل مرستې ډېرې کړي. په خوست کې د نشې توکو پر ضد ادارې لپاره نوي ودانۍ د افغان دولت له پرمختیايي بودیجې څخه د یو کال په موده کې په دوو پوړونو کې جوړیږي چې 14 میلیونه او 30 لک افغانۍ به پرې لګښت راشي. د چارواکو په وینا په همدې پروژه کې چې د بنسټ ډبرې د خوست په اداري کمپلیکس کې د نورو حکومتي ادارو د ودانیو ترڅنګ کې خودل شوه، د نوي ودانۍ لپاره به یو جریب چاردیوالي هم جوړ شي. بلوري ته په خوست کې د نشي توکو پر ضد ادارې مشر نجیب الرحمن هم دردوي لدې کبل چې په خوست کې د نشي توکو کار سفر دی هر کال یاد ولایت لوړ مقام خپلوي. نو موړې په خوست کې د نشي توکو د استعمال همدارنګه پیر او پلور پاړه د چارواکو اندېښنه پر ځای بولیا وایي چې
د واز د کاچاک او تیاتو برخه کې موږ ستونزې لرو، خو ان شاء الله موږ به پله حسې د اړوند د ضربت ارګانونو سره په هماهنګي په دې برخه کې کلکه مبارزه کو.
دا چې خوست کې د مهال په سوم رشمیر کې روغ دي کسان شته، چارواکي په اړه لڅ ویلو ډاډه کوي، خو وایي چې د یو شمېر نا دولتي مؤسسو د سرویګانو په اساس په ټول افغانستان کې قابو در 500,000 کسان په یو ډول په نشه یي توکو روغ دي.
امن، مینا او رورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
۶۰ د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی الګ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون راته بابا یې څه په خواله ځای خوړو
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
دان رسپانی په پا پاکستانی عدالتي نظام کې پرنمګړتیاو اداري لیکلې چې پکې راغلي هلته ل اتلس کلونو کم عمر لرونکو کسانو ته هسي سزاګانې ورکول سوې دي لکه د لوی عمر مجرمانو ته چې ورکول کېږي په اداري کې غشتنه سوې چې پاکستان باید د زندانونو نظام سره سم کړي او کم عمر بندیانو ته د سزا پر ځای د هوی روزنه وکړي چې د ټولنې ښه غړي سي بشیرګواش د لیکنې لنډیز وړاندې کوي
د پاکستان د اردو ژبې مشهور سندرغاړی شهزاد روی په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو پر ضد ادارې یو ان او ډی سی استازه دی. هغه تیر ورځ کراچۍ ته ورغلی وو او هلته یې په یو زندان کې د هغو بندیانو سره وکتل چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه کم دي. ډان ورځپاڼې لیکلي چې روی د ځینو هغو ماشومانو بندیانو ضمانت هم وکړو چې له زندانه بهر وتلو لپاره یې د ضمانت پیسې نه درلودې. ورځپاڼې ویلي چې نوموړي په خپل پیغام کې وویل چې د زندانونو سیستم باید یوازې د سزاګانو ورکولو نه وي بلکې ټولنې ته د ځوانانو د بیرته ورستنولو کې هم مرسته وکړي. په دې ادارې کې راغلي چې پاکستان کې عدالتي سیستم دومره خراب دی چې په جرمونو تورونو ماشومانو ته هم هماغومره سزا ورکول کېږي څومره چې د غټو کسانو لپاره ده. همداراز د زندانیانو لپاره د عمر معلومونې طریقې کار هم شتون نه لري. په قانون کې ځینې داسې خبرې شته چې د کم عمره قیدیانو حقونه خوندي کوي خو پر هغوی عمل نه کېږي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو دفتر په 2018 کال کې یو رپورت خپور کړی و. په دې رپورت کې د پاکستان پر عدالتي سیستم اندېښنې ښودل شوې وې او ویل شوې وو چې ځینو هغو کسانو ته پانسي ورکړل شوې چې د جرم په وخت کې عمر له 18 کلونو څخه کم و. دان ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان کې په عدالتي سیستم کې یوه نیمګړتیا دا ده چې د ترګرې ضد قوانین پر کم عمره تورونو کسانو هم په غیر مستقیم ډول عملي کېږي. اداریا په آخره کې لیکي چې پرمختللې ټولنې له 18 کلونو څخه کم عمر کسانو ته د سزا ورکولو په نسبت دا بهتره ګڼي چې د هغوی اصلاح وشي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان هم باید د ځوانو تورونو کسانو پر اصلاح زور راوړي ترڅو هغوی بیرته په سمه توګه د ټولنې برخه شي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم روانې پولیس والا زه ته ډېر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پیش چې مونږ چرچ یو آخر ولې
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل د او چکري دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجې.
پاکستانی ډان ورځپاڼې د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د پخوانی مشر آی آر رحمان هغه لیک خپور کړی چې د هغه هیواد ولسمشر ممنون حسین ته لیکلی. په لیک کې له ولسمشر د پاکستان د بشري حقوقو د یوې فعالې او خبریالې د خوشي کولو په لړ کې د مرستې غوښتنه شوې ده. دا شزه زینت شهزادی نومیږي چې په دویم ځل ورکه کړل شوې ده. هارون باچا معلومات راکوي.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په خوانی مشر اے آر رحمان د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ته لیکلي. زینت شاهزادی یو غریبه ژورنالیسټ وه او غوښتل یې چې د خپل مسلک لپاره د خلکو خدمت وکړي. هغه د اول ځل لپاره د 2015 کال د جولای میاشت پر 11 په لاهور ښار کې خپل کور ته یوې نږدې سیمې څخه اوچته کړل شو او نوم یې د هغو کسانو په لیست کې راغلو چې په زوره الله درکه کړل شوي دي. شہزادی ته معلومه شوی وه چې د حامد انصاری په نوم یو هندي وګړی چې غوښتل یې د یوې پاکستانۍ جینۍ مرسته وکړي په مشکل کې دی. د زړه وکړل چې د یوې مسلکي خبریالې او د بشري حقونو د یوې بهادرې فعالې په توګه دغه دوسیه وڅېړي. هغې په همدغه لړ کې د حامد انصاری له مور په پاکستان کې د هند له هائی کمشنر سره هم لیدلی ول. د نوموړي دا کار له قانون څخه سرغړونه نه وه ځکه چې پر ضد یې هیڅ قانوني اقدام نه و اخیستل شوی. د زینت شہزادی د لا درک کېدو موضوع د حکومت هغه کمیشن ته هم یوړل شو چې په زور د غائب کړل شو کسانو مسلې څېړله او مشري یې د سپریم کورټ یو ریټایرډ جج جاوید اقبال کوله. یاد کمیشن په لاهور کې د یو شمېر غونډو په ترڅ کې د پولیسو په شمول د استخباراتي ادارو له افسرانو هم پوښتنې ګروېګنې وکړې خو د شہزادی په اړه معلومات ترلاسه نه کړای شول. په مکتوب کې راغلی بیا یو ورځ ریټایرډ جج جاوید اقبال په خپل د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ته په ټلیفوني تماس کې وویل چې زینت شہزادی خوشي او خپل کورنۍ سره یو ځای شوې ده. پر دې خبر د ګرد نړۍ د بشري حقوقو فعالان دومره ډیر خوشاله شول چې دا موضوع یې بیخي هېره شوه چې ګواکې نوموړی په بلوچستان کې د ځینو غیر ریاستي عناصرو له منګولو خلاصه کړل شوې ده. د پاکستان ولسمشر ته په مکتوب کې د هغه هیواد د بشري حقوقو خپلواک کمیشن پخوانی مشر اے آر رحمان لیکلی اوس چې زینت شہزادی د دویم ځل لپاره غیب کړل شوی د بشري حقوقو فعالانو ټولنه زخت زیاته اندېښمنه ده. په مکتوب کې د پاکستان له ولسمشر څخه غوښتنه شوې چې د نوموړي د بیرته خوشي کولو لپاره خپل ځانګړی نفوذ او اختیار په کار راولي.
هارون بچاو تاسو ته ریپورت وړاندې کوم د خبرونو په پای کې د کرن خان په ځخ کې سندرې ته ځو.
ویم بپختنو ما نام می نوا